دا مشال رادیو روسی خبری خبرونه تا خرغ لاس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوه تر ماخم شپږو پورې دغه یو ساته خبرونه د تازه حسیب شهید وړاندې کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به د پاکستان د سیاست او د افغانستان په اړه د استانبول د غونډې جزئیات او دغه غونډې نه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ملاتړ جزئیات درته لرو. د قبایلی سیمو او د خزو په اړه هم د خزو د ژوندانه د خزو د حقوقو د مور او ماشوم د مرجوبله د زیاتیدو په اړه هم د تبلیغ رپورټونه لرو. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه ورو خبرونه درته منیها امیرزاده وړاندې کوي. د افغانستان په هرات کې د ولایت وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته ختمه شوه. په شمالي وزیرستان کې امریکایي جون بیت شوه. د امریکا صدر وای د فرانس په نننۍ غونډه کې تر ټولو ضروري خبره د اروپا د اقتصادي بحران حل راوستل دي. د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبريال تر مخه د هرات توالي ویان د ایصاف مربوط په یو اکمالاتي شخصي کمپني د وسلوالو بریټ ختم اعلان کړي. محي الدين نوري ویلي ټول بریټ کون کی وجه شوې دي. نو موري د بریټ په اړه ویل
د کډو په اړه چې عملیات مشکل وي او ماجنین د خو ورځې دي او ورسره لوجر کاټه تقریبا په یوه دین سات کې خبري کانفرنس کې وړاندې کړو.
دغه کمپنی چې بریټ پریشوي اسکو په نامه یادیږي او نړیوال ځواکونو ته د سامان رسولو دنده لرله. د سیمې یو بل امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي په کاروایي کې ملي پولیس اردو او ایصاف برخه اخیستی و چې پکې د کمپنی دوه ساتونکي او 15 تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. د ګذرې ولسوالۍ د هسپتال یو چارواکي ویلي سلور زخمیان هسپتال ته راوړل شوي. ګذرې ولسوالۍ چې دغه بریټ پکې شوي د هرات هغه اوه ولسوالۍ برخه ده چې امنیتي چارې به په راتلونکي کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شي. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د میرانچا په بازار درپخیل سرای کې امریکایي ډرون بریټ شوی چې د وسلوالو په کورونو درې میزایل داخل شوی دي. د مشال ریډیو خبري الوی د سیمه استخباراتي چارواکو د دوه کسانو د وژنې او د یو شمیر زخمیانو خبر ورکړي. خو بیا ځایي خلک وایي چې داخل شوی درې میزایل نه دي چاودېدلې نو ځکه څه نقصان نه دی شوی. باور کیږي شمالي وزیرستان کې د حقاني اورپکې شبکې به ګډون د نورو اورپکو ډلو پټنځایونه دي چې په افغانستان کې په بارنیو ځواکونو بریدونو لپاره ذمہوار ګڼل کیږي. په پاکستان کې نن وکیلان په 3 نومبر 2001 کال کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف لخوا د غیر آئینی ګامونو پورته کولو په لړ کې تور ورځ مانځي. په دې لړ کې د وکیلانو هړتال دوام لري چې نن به عدالتونو ته نه ورځي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر اسما جانګي د دې ورځ منځلو مقصد مشال ریډیو ته بیان کړ.
مقصد یہ ہے کہ اس کالے دن کو یاد رکھنے
مقصد دا ولو یعنی دا ہاور وزدا چی عامر وکیلان اونیول اوغی سرے تشدد وکڑو او دغسی ججانیے پکورونو کی کینول. زما په خیال دروز هیرول ندی پکار زکه چی کپراتلونکی کی یو واری بیا سوک دا سے غیر آئینی کار کوي نو چی هغی د مخکینا سوچ وکڑی.
د دې سره سم به د نن د ملک په مختلف برخو کې د وکیلانو او د سیویل سوسایټي تنظیمونو لخوا دستوري او لاریونونه کیږي. د پاکستان حکومت هند ته د خپل هیواد لپاره د ډیر غوره ملک حیثیت ورکولو په حق کې رای واچوله چې دا راز د اټمي وسل لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکړل شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس آشکاوان تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینې په متفقه توګه د دې فیصلې منظوري ورکړې. پاکستان د وړاندې نه دغه حیثیت د سلو نه زیاتو هیوادونو ته ورکړې چې پکې نږدې اتحادي هیواد چین هم شامل دی. د لندن یو عدالت د پاکستان د کرکټ لوبډلې دریو لوبغاړو ته د بند سزا اورولې ده. د فیصلې تر مخه سلمان بټ ته د 2.5 کال، محمد آصف ته د 1 کال او محمد عامر ته د 6 میاشتو لپاره د قید سزا اورول شوې. د دې ترڅنګ سلمان بټ ته به تقریبا 1.5 سره، آصف ته به 8,100 شل او محمد عامر ته به څه د پاسه 9,000 پاونډ ورکول وي. په دوی باندې په کرکټ لوبه کې د پیسو اخیستلو تورونه وو چې په 2010 کال کې د لارډس په یو ټیسټ میچ کې له اول نه د طی شوې فیصلې سره سم 9 بالونه کړي وو او اوس د دې لپاره مجرم ګرځول شوی دی. د امریکا صدر باراک اوباما نن ویلي په فرانس کې د نننۍ اقتصادي غونډې پر مهال د نړۍ د مشرانو لپاره تر ټولو ضروري داده چې د اروپا مالی بحران حل کړي. اوباما د فرانسې د نیکولس سرکوزي سره په ګډه د خبرې په فرانسوي خارکینس کې د جیشل هیوادونو د مشرانو د غونډې نه وړاندې کړي. هغه وویل
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening.
نوی زما په فکر ټولو ته معلومه ده چې د غونډې نوړاندې په خبرو اترو کې ما د نړیوال اقتصاد بحالی په پیاوړی کېدو زیاتې خبرې کړې دي چې دا ډول خپل خلکو ته روزګار موقع ورکړو او په نړۍ کې په اقتصادي بازارونو کې ثبات راولو. په راتلونکو دوه ورځو کې تر ټولو مهم کار دا دی چې په اروپا کې مالی مسله حل کړل شي. د جیشل هیوادونو د ډلې مشرانو نننې غونډه کې به مهمه موضوع د یورو زون د قرضې بوران او د یونان اقتصادي حالات وي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د یونان وزیر اعظم جورج پاپاندرو د مرستو د پیکیج په اړه د ټول پوښتنې یا د ریفرنډم کولو فیصله کړې چې پرې د اروپایي هیوادونو مشران په خار شوي دي. اوباما د جرمني د چانسلر انګلا مرکل سره هم د غونډې نه وړاندې ملاقات کړي. د بشری حقوقو فعالین وای د شام امنیتی ځواکونو نن درې کسان وژل دي. د دې باوجود چې یو ورځ وړاندې د شام حکومت د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیگ سره لوس کړو چې د مظاهرچیانو پر ضد تشدد به ختم کړي. په لندن کې میش په شام کې د بشری حقوقو د سار اداره یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس شاهدینو دخلې وای په هومس خار کې هغه محل لکه تلګ درې کسان وژل شوی کله چې امنیتی ځواکونو په سیمه کې سخت ډزې وکړي. د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد د مظاهرو لپاره هومس خار یو مرکزی ځای پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو په خبره د مارچ ته میاشت راهیسې په شام کې شروع شوی د مظاهرو پر مهال د 3000 نه زیات کسان وژل شوی دي. او امریکا باندې په واشنگتن کې د سعودي عرب د سفیر د وژنې د منصوبې په تور کې د امریکایي کانګرس کمیټې د سختو بندیزونو لګولو یو بل منځوري ورکړې ده. که د ایران مرکزی بانک ترهګري ته پانګه ورکولو د اټمي وسلو په تیارولو ککړ پاتې شي نو د دې قانون له مخې به ورباندې بندیزونه لګولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړو. تاسې د مشال رادیو نو ورستي خبری خبرونه اوري چې په منځني سپاش پک 21 کې تر څنګ تاسې په www.mashalradio.com کې هم پاک صفه اوریدل شئ. په دې خبری خبرونه کې مو درته د غرپټونو راغون کړی دی. د پاکستان مرکزی کابینه هندوستان ته د غوړه هیواد د درجه پر رسمي توګه ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر
آج کابینه نے باز رابطہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے
کی. د افغانستان په هرات ولایت کې په نړیوالو ځواکونو یا ISF باندې د وسوال بریټ او دغه بریټ کوونکو د وژل کېدو حل هم درکو. افغان ولسمشر د استانبول په غونډه کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې د پاکستان د رښتینی همکاري پرته نشونی وګڼلې. په دې اړه بشپړ رپورت او شننې هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره د روانو هلو ځلو نه ملاتړ ښودلې دی. د دې خبرې غونډې حل هم لرو. واوري چې یو افغان نجلۍ په بدو یا سوره کې د ودیدونه انکار کړی دی. بیا به له دې واوري چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا غرییز لري پرتو قبایلي سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کچا لوړه شوې ده. ډاکټر خیال افریده
نو په دغه لری علاقو کې او په غریزو علاقو کې دا شر اموات لږ زیات.
خو خبره دا ده چې مونږ کم خلک کم زیته لیګو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات او د سیمې د حالاتو په اړه بیلابیل شننې هم لرو. تر پایا را سره اوسه. د هند خبرونه لمړی موضوع د پاکستان نو وفاقي مرکزی کابینه په رسمي توګه هند ته په تجارت یا سوداګرۍ کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړې ده. د دې پریکړې حتمی منځوري به پارلمان ورکوي. دا پریکړه به د پاکستان او هندوستان لپاره څلا سره وړنی ولري. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په اړه رپورت راکوي.
د وفاقي کابینه د غونډې وروسته د خبرتیاو او خبرونو وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان خبریالو ته د غونډې احوال تیر کو. دې دوران وفاقي وزیر اوی چې د بلوچستان پیکیج تر لاندې د بلوچستان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړې شوې دي او دا شان د 15000 نه زیاتو خلکو ته روزګار هم ورکړې شو. هندوستان ته د تجارت د غوریز ملک درجه ورکولو په اړه د نوموړې وینا وه.
نن کابینه په باضابطه توګه هندوستان ته د تجارت د پاره د غوره ملک درجه ورکولو چې کومه سمري د تجارت د وزارت لخوا راغلی و د هغې منصوري ورکړه. ستاسو په علم کې دی وی چې پاکستان د سلو نه زیاتو ملکونو ته دا درجه ورکړې ده چې پکې چین هم شامل دی. وزیر اعظم د پریکړې نه وړاندې ټوله کابینه اعتماد کې اغستې وه او هغې ته یې دا باور ورکړی چې د دې پریکړې سره به ملکي سلامتي، بلواکۍ یا د کشمیر په شمول بل یوې خبرې ته هم زیان نه رسي.
د پاکستاني حکومت د دې پریکړې د اقتصادي او معاشي چارو کارپوهانو هرکلی کړی دی او دای راتلونکي کې د پاکستان د پاره ډیره ګټوره ګرځولې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه نسیم بیگ وایي،
کله چې ستاسو په نورو ملکونو کې برخه جوړه شي د تجارت په لحاظ کاروبار په لحاظ سره، نو بیا تاسو په یو بل انحصار کوي او ظاهره خبره ده چې د دې له وجې بیا د خپل منځني جګړو او لانجو ویره ډیره کمه وي. نړۍ کې ډیر داسې ملکونه شته چې د هغوی خپلو کې تعلقات ښه نه دي خو بیا هم د یو بل سره تجارت کوي، لکه د چین او هند مثال ته وګورئ. نو زه وایم چې تجارت سره به د پاکستان او هند هم ډیرې معاملې هوارې شي.
دغه شان یو بل کارپو منیر کمال وایي چې د تجارت سره ډیرې لانجې په خپل هواریږي. د زیاتوي
آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں ہم سائے ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے.
خپلو کې چې کله گاونډیان تجارت کوي د هغه ډیره ګټه وي. زمنګ د تیر ډیره مودې راهسه هندستان سره تجارت نه کیږي او که وو هم نو ډیر کم دی. دغه شان ایران باندې هم مختلف بندیزونه دي چې لوجي موږ د هغوی سره هم تجارت نشو کولای. نو داسې موږ د دوا لوی گاونډي ملکونو سره تجارت نه محروم یو. زویم چې دا یو ښه فیصله ده، د سره به ولسته هم ډیره ګټه ورسی او د حکومتونو په کچ به هم د دې نقصان کم او فائدہ زیاته وی.
خو بل طرف ته د دفاعي او پوځي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې د تجارت سره سره د خپل سلامتۍ او خپلواکۍ هم خیال ساتل پکار دي. تلت مسعود وایي
زم چې دا ډیره ضروری ده چې پاکستان خپل پوزیشن په ډاګه کړي، تجارت او لین دین په خپل ځای. خو زموږ چې کومې د هند سره نورې مسلې دي لکه د سیاچین مسله، کشمیر، د اوبو معامله، نو پکار دي چې په دې سره قسمه سمجوته ونه شي.
د یادونې وړ ده چې هندوستان پاکستان لا د تجارت لپاره ډېر موده وړاندې د غوره ملک درجه ورکړې ده او دغه شان د واګه پولې د لارې د دواړو ملکونو ترمنځ اصلک ډېر تجارت کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال رادیو اورئ. په خبرونو کې مهم اوریدل چې په هرات کې نن د نړیوالو ځواکونو پر یوې امنیتي کمپنۍ باندې وسلوال برید شوی دی او دغه برید دا مهال پای ته رسیدلی دی. خو د سیمې امنیتي چارواکي په دغه برید پر مهال د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره تر اوسه نه ده ویلې، خو وایي چې ټول برید کوونکي وژلي دي. په دې اړه له هرات شرف الدین ستانکزی تفصیل لري.
د هرات د والی وین محید نوری په سنادي خارګوټ کې د حساب مربوط په یوې کمالاتي شخصي کمپنۍ د وسلوالو برید ختم اعلان کړ. ویل ټول حمله کوونکي وژل سوې. سنادي خارګوټ د هرات ښار شل کیلومتري ملکی هوایي ډګر او د حساب مرکز ته مخامو گزاره ولسوالۍ کې واقع ده. کوم ولسوالۍ چې د امنیتي انتقال د پروسې دوام پړاو کې شامل ده، د برید عاملین طالبانیت سوي دي. دغه کمپنۍ چې برید پیسې وای افغان امنیتي مامورینو نوم په مخافه پټکو اسکو یا د وی نړیواله ځواکونو ته د اکمال دنده لرله. لسیم یو بل امنیتي مقام هم د نوم خبرولو په شرط نه خته ختمه او خوده وی ویل عملیاتو کې پولیس ملي وردو او حساب برخه اخیسته ود وطن د کمپنۍ ساتونکو او 15 تن حمله کوونکو د وژنې خبره ورکړه. خو د گزاري ولسوالۍ د کلینیکي و ډاکټر امر الله امان بیا په ټلیفون سره روغتون ته د څلور زخمیانو د ورتګ هم ویل چې د پوینا درې نظامیان او یو تن پکې ملکی وګړی دی. گزاره ولسوالۍ چې تازه په دغه سیمه کې برید په وشو د افغان حکومت د پلان په اساس د امنیتي انتقال دوهمې پروسې نوملړ کې شامل ده چې دغه ولایت و نور ولسوالۍ سره یو ځای به امنیتي چارې افغانسي. د هرات ښار له مخه د روان کال جولای میاشت کې ناټو څخه افغان ځواکونه سپارل شوی وو.
تاسو مشال رادیو اورې. په هرات کې مو د وسوالو د بریټ او د پینزو وسوالو د وژل کېدو په اړه واوریدل او اوس هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړ چې د ګاونډیو هیوادونو له رښتینې همکارۍ پرته به افغانستان ته سوله او ثبات رانشي. ولسمشر حامد کرزی دا خبرې د ترکیې ښار استانبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړې دي. د تفصیل یې هارون بچاره کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان د طالب وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، د دې هیواد ولسمشر حامد کرزي د شروع په ورځ له پاکستانه وغوښتل تر سوله طالبانو سره د خبرو اترو په پیلولو کې د افغان دولت مرستې وکړي. ښاغلي کرزي دا غوښتنه د ترکیې په ښار استنبول کې جوړ شوي په هغه یوه ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړه چې موخه یې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو څخه نوې ژمنې ترلاسه کول وو. کانفرنس ته په څرګندونو کې نوموړي هیله وښوده چې پاکستان به د سولې په خاطر د افغان دولت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
The peace process will not succeed unless we are able to get
د سولې پروسس به تر هغه وخت بریالي نشي تر کومه چې مو په پاکستان کې میش د طالبانو د سر خلک له دغه پروسس سره یو ځای کړی نه وي. زموږ هیله ده چې په پاکستان کې د خپل ورونو په مرسته به موږ کولای شو د طالبانو مشرتابه چې له افغانستانه د باندې د شبکو په مرسته اتکا کوي ورسره د دوی ارتباط وشلو او د سولې له پروسس سره همغاړي کو.
And integrate them into the peace process.
خاغلی کرزی د غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړه چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د افغانستان د امن او سوکالۍ خوب نشي رښتیا کېدی. پاکستان چې وار لمخې د امریکا او بیا په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام نه کولو لپاره تر خورا زیات فشار لاندې دی، په دوامداره توګه په خپل خاوره د ترهګرو د مشرتابه د شتون او هم په دلګېدلی له دوی سره د ملاتړ تورونه ردوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې لپاره چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې نړۍ ته د خپل هیواد د ژمنتیا باور ورکړي، د تیرې نهې په ورځ هم په استنبول کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د پخواني افغان جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد رباني د وژنې په پلټنو کې د پاکستان لخوا د پیاوړې همکارۍ ډاډ ورکړ. خو په عین حال کې اسوسییټډ پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي د حقیقت ته په پام سره چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې د دې هیواد پوز ډیر عمل دخل لري، د ولسمشر زرداري ژمنې ښایي کمزورې وخیژي. په استنبول کې جوړ شوی د افغانستان په اړه کانفرنس کې د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د نورو څلورو دایمي غړو هیوادونو برتانیا، چین، فرانس او روسیا او د پاکستان، هند او ایران سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو هم ګډون وکړل. غونډې ته په وینا کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ویلیام برنز په کابل د تیرې میاشتې په 9 نیټه شوي ځانمرګي برید ته په اشاره کولو چې د امریکایانو په شمول 18 وګړي ورکی وژل شول، وویل سیمه ییزو طاقتونو په زیاده دی چې د افغانستان د مسلو په حل کې همکاري کړې وي په خپلو اعمالو سره دغه مسلې لا پیچلې کړې. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ د دغو مسلو حل له بهره نشو ورته پلی، خو دومره ضرور کولی شو چې د افغانستان د ستونزو په هوارولو کې اسانتیاوې رامنځته کړو. خاغلی برنز دغه راز په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او هم په بهرنیو مرستو د تکیه د کمولو لپاره په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا ارزښت په ګوته کړ. اسوسییټډ پریس اجانس بیا د ایران د دولتي خبري اجانس ایرنا لخوا خبره شوې د دې هیواد د خارجه وزیر علي اکبر صالحی هغه وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي په افغانستان کې د امریکا په تګلاره سخت انتقادونه کړي او زیاته کړې ده چې د تیرو 10 کالو په موده کې د افغانستان په حالت کې چندان خواله نه دی راغلی. خاغلی صالحی د افغانستان او امریکا ترمنځ تر حشوي له ستراتیژیکي تړون سره هم د ایران د حکومت مخالفت ښودلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د سیمې د هیوادونو همدغه اندېښنو ته په کتنې د استنبول د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان ستراتیژیکي تړونونه به د سیمه ایزو همکارانو په تاوان تمام نشي. زموږ له هغو ستراتیژیکي همکارایو څخه چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو هیوادونو سره راجوړي کو، یوه به هم زموږ ګاونډیو یا بل کوم هیواد ته خطر جوړ نه کړي. موږ به په هیڅ داسې کومه همکارۍ کې دخیل نشو د کومې پترس کې چې کېدی شي زموږ ګاونډیانو ته خطرې جوړې شي او یا هم په سیمه ایزه کچا د افغانستان افغانستان سوله ایزه دوستانه او ګټور کردار له ګواښ سره مخ شي. راپورونه ښایي د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره د سوداګرۍ، عامې پوهنې او د مخابراتو په برخو کې د لا ډېرې همکارۍ ژمنې وکړې. په دې لړ کې افغان او لویدیځو چارواکو د ورېښمو د نوې لارې په نوم د اقتصادي پرمختیا د پروژې لپاره د همکارۍ د جلبولو هڅې وکړې. د استنبول په کانفرنس کې دا هم تمه کېده چې افغان ولسمشر به د هغو 18 ولایتونو چې د امنیت ذمہواری به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شي نمونه اعلان کړي. خو اسوسییټډ پریس اجانس د افغان خارجه وزارت د ویان جانان موسازی په حواله وایي چې د مسولیتونو د لیک دغه دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د ترکیه په استانبول ښار کې مو د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو او د افغانستان په اړه لغونډې واورېدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سې شنبې په ورځ د ترکیه په استانبول کې د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو له یو بل سره ولیدل او د دې غونډې په اړه وویل کیږي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په لورې دا یو بل ګام دی. خو د ولس په کچه افغانان د خپل هیواد په اړه د پاکستان پر ارادو باندې باور نه کوي. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې په امیر ساحل یې دراوروي.
افغانان د خپل هیواد په اړه د پاکستان پر تګلارو غوسه ښکاره کوي. افغان ځوانانو د پاکستاني چارواکو پر بیانونو احتجاجونه کړي دي او افغاني رسنۍ او مدني ټولنه په ختیځ کې د پروت گاونډي د هڅو پر وړاندې مخې ته راغلي دي چې د غربیانو لوتو سره پیدا کېدونکې تشه ډکه کړي. د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې په سلګونه ځوانو فعالینو د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف او د طالبان پلوي مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د وروستیو بیانونو پر ضد مظاهره وکړه. جنرال مشرف په 2008 زیږیز کال کې تر خپل دندې پریښودو وروسته اوس په لندن کې جلا وطن دی او د ویلي ول چې افغانستان تل د پاکستان ضد دی ځکه چې د هیواد له هند او شوروي اتحاد سره ښه اړیکې لرلې دي. مشرف وايي پر دې اساس باید دوی دې ته اجازه ورنکړي او ځکه باید بیا څوک په دې غوسه نشي چې پاکستان خپل استخباراتي ادارې ISI ته وایي چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره دې ګامونه واخلي. همداراز د اکتوبر په 3 مولانا فضل الرحمن په پېښور کې د جلسې پر مهال ویلي ول چې په افغانستان کې د طالبانو د شتون جواز شته دی خو په پاکستان کې باید بدلون له آئینی او قانوني لارې راشي. د دې بیانونو له کبله مشرف او رحمان په افغانستان کې د منافقانو په نوم یاد شول او پر دوی تور پورې شو چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري. په جلال آباد کې د مظاهرې پر مهال یو سیمه ییز مشر سیف الرحمن عابد هغه مهال کلک ملاتړ ترلاسه کړ چې پریکړه لیک یې لوستو.
د ځوانانو منتخب فدراسیون او د ننګرهار ځوانانو عالي شورا غړي په وروستیو کې د پاکستان د پخواني رئیس جمهور پرویز مشرف او د ملا فضل الرحمن خبرې د افغانستان په رابطه په کلکه غندو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره حق لري چې د هر هیواد سره ستراتیژیک تړونونه امضا کړي.
افغانی رسنیو هم ژر د دې بیانونو غندنه وکړه. په کندهار کې شنونکی محمد عمر ساتي وایي په افغانستان کې قبایلي مشران او شنونکي په دې غور کوي چې په 1990 زیږیز کال کې د شوروي اتحاد تر حملې وروسته پاکستانی مداخله د دې هیواد د اوږدمهاله جګړې او بې ثباتۍ یو مهم لامل دی.
پاکستان سری مداخله ده، نو پاکستان لپاره اوس افغانستان بدبختی، افغانستان کې شخړه، افغانستان کې جنگ یو لوی اداتي منبع ده چې هم د نړیوالو مرستې په نامه د طالبانو او د القاعدې هم راټولوي او هم نړیواله ټولنه هم تر خوږ ګوته لاندې نیولې ده چې زه معاصر یم، زه کولی شم افغانستان معاصر حل کړم.
داسې فکر او نظر هغه مهال لا نور پیاوړی شي کله چې افغانان پاکستانی رسنۍ ګوري، لولي او یا یې اوري. په پېښور کې میش شنونکی عقیل یوسف زای وایي په 13 لسیزو کې پاکستانی او رسنیو داسې تاثر پیدا کړی دی چې کابل باید د اسلام آباد له وینا او دریځ سره سم کار وکړي.
مجموعي طور له خو دغه کردار چې دی ډېر زیات منفي پاتې شو دی. د پاکستان ذریعہ ابلاغ چې کوم دی، کو هغه د الکترونیک میډیا ادارې دی، کو هغه د پرنټ میډیا ادارې دی، کو هغه بیا د کتابونو یا د رسالو په شکل کې دغه یو سلسله موجوده وي، هغه اوس هم داسې ګڼي چې افغانستان چې دی د پاکستان شاید چې 15 صوبه ده. چې دی خلکو دا ذهن جوړ کړی دی چې افغانستان به هر هغه کار کوي چې هغه پاکستان وړي.
افغان سیاستوال او په ټلویزیون کې نطاق داود سلطانزی وایي د پاکستان په اړه د افغانانو تاثرات یوازې هغه مهال بدلېدای شي چې د اسلام آباد په نظر کې سم بدلون وویني.
پاکستان باید قبول کړي دا موضوع چې افغانستان یو ګډاګی هیواد نه دی. پاکستان او بل مهم شبد دی چې پاکستان کې ستراتیژیک پالیسي او تصمیمونه د ملکی حکومت او دولت په واسطه سنبال سي او آرمی او د آرمی انټلیجنس د یو دولت ملکی دولت خدمت کوي.
د پامیر ساحل په رپورت کې مو اوریدل چې په پای کې له افغان شنون کې داوود سلطانزی سره خبرې اترې کړې وې او دا موضوع سیړل شوې و چې ولې افغانان پر پاکستان باور نه کوي. لږې دمې وروسته به په دې اړه یا د استانبول د غونډې په اړه د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت خبرګون هم اوري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم 4 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال رادیو اوریدا. پاکستان د بهراني او چارو د وزارت وایاندې تحمینه جنجو خپل اونیز خبری غونډه کې وویل چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې با ثبات یا دوامدار امن قائم شي او د دې لپاره کیدونکې هڅې یعنی د کیدونکو هڅو نه پاکستان ملاتړ کوي. نو موري په پریس بریفینګ کې یا په دې خبری غونډه کې نور څه ویل دي، له اسلام آباد تفصیل احمد الله راکوي.
پاکستان ویلی دی چې افغانستان کې د امن لپاره د استنبول اعلامیه حمایت کوو او کانفرنس کې پاکستان د هر قسمه مرستې یقین دهانی ورکړې ده. خارجه دفتر کې کیدونکو هفتوار پریس بریفینګ ته خپل وینا کې ترجمان تهمینا جنجو اویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو کوششونو حامی دی او د افغانستان معاشي ترقی له هم موږ زیات اهمیت ورکوو. د پریس بریفینګ وروسته د استنبول کانفرنس په حق له مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې تهمینا جنجو اویل
استنبول کانفرنس نه پس بون کانفرنس هم کیدونکو دی او د هغې نه علاوه د افغانستان په صورتحال نور کانفرنسونه هم کیدونکو دي. خو پاکستانی ډله استنبول ته په دې غرض تللې وه چې افغانستان په حقله خپل دریځ وړاندې کړي او سیمه کې امن او سلامتۍ په حقله خبرې اترې وکړي. او د کانفرنس وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې وه نو هغې کې د افغانستان او افغانستان ولس د تحفظ لپاره ډېر څه دي. افغانستان د تیر څه مودې راسې ترهګرۍ سره مخ دی او ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو د ترقۍ لپاره کار وشي او پاکستان په شمول نور ملکونه په دې لړ کې د افغانستان مرسته کوي.
پریس بریفینګ ته خپله وینا کې هند د خوښي ملک ګرځولو او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو په حق لا تهمینا جنجو وایي
کابینې د تجارت وزارت ته هدایت ورکړی دی چې هند سره خپل تجارت نور هم ښه کړي او پاکستان او هند په دې خبره سلا شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه کړی شي او هند د خوښي ملک ګرځولو وروسته نه صرف دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات به ښه شي بلکې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به هم زیات شي او داشان د دواړو ملکونو دولت سره سره به سیمه هم ترقی وکړي.
خبریاله او بارانو چارو کارپو مریانا بابر وایي چې استنبول کانفرنس ډیر کامیاب وو او پاکستان خپل دریز هم په خشن وړاندې کړو. ولې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان افغانستان کې امن راوستو په حق له خپل کردار په ایمانداری سره ولوبوي نو ممکنه ده چې سیمه کې به خوشحالي راشي.
دا بخي چې یا پاکستانیان لاړ شي افغانستان کې او د ټریننګ وکړي او زمونږ الته ښه کار چمګ کوزکه همیشه ګلې افغانستان نه چې پاکستان چې دی افغانستان کې ګوتې وهي او زمونږ لپاره خنه دی یا مونږ داسې ښه کارونه وکړو چې دغه مرزي سره مونږ دغه ټریننګ وکړو. زما خیال دی د دواړو فوجیانو لپاره او د پاکستان او افغانستان تعلقات پرم ډیر بخي.
د هند سره تجارت زیاتولو په حق له مریانا بابر وایي چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دی خو اوس په کار ده چې دا تجارت هم دا شان برقرار او ساتي نه چې سموده پسته سره قسمت او تریخوالي له وجې بند کړی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 625
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسې مشال رادیو اوري لکه څنګه چې تاسې ته هم په خبرونه کې د مشال رادیو لاره معلومات درکړ شو چې په لندن کې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم ځینې لوبغاړي د لوبو پر مهال په درغلیو باندې تورن و پیژندل شو. دغه لوبغاړو ته په لندن کې عدالت د شپږو میاشتو نه تر دوه کالو شپږو اتو میاشتو پورې سزاګانې اورولې دي. په دې اړه تفصیل له اسلام بعد سراج زهیر راکوي.
د لندن کراون کورټ کې د درې اونو راسې د پاکستانی کرکټ لوبغاړو سلمان بټ، محمد عامر، محمد آصف او د دوی د ایجنټ مظهر مجید پر ضد د درغلو د کیس اوریدنه روانه وه. نن د دغه کیس د اوریدنې په وخت جج جرمی کوک د درې واړو لوبغاړو د رحم اپیل رد کولو باندې د قید او جرمانې سزاګانې واورولې. په دې موقع جج په خپل ریمارکس کې وویل چې د مظهر مجید په شمول د درې واړو لوبغاړو د لندن په خارونو اول او لارډز کې درې نو بالز ورکولو باندې یو نیم پاونډز اغستی وو. جج کوک دا اوریدنې پر مهال مظهر مجید ته دوه کاله اته میاشتې سزا واوروله، پخوانی کپتان سلمان بټ ته یې دوه کاله او شپږ میاشتې، محمد آصف ته د یو کال او محمد عامر ته د شپږو میاشتو سزاګانې واورولې. د دوی د سزاګانو په حقله د کرکټ کومنټیټر او تزیه نگار چشتي مجاهد وایي چې دوی ته صحیح سزاګانې ورکړل شوې دي.
پہلے یہ سزائیں اور ان کی پہلے سب سے پہلے کنوکشن وغیرہ یہ تو سب ایک
زما خیال دی دا سزاګانې او د اول نه دوی مجرم ګرځول دا خو راتلل وو، او دا ښکاري چې جسټس کوک خپل لاس ډیر نرم کې خودو، او د هغې وجه دا ده چې دا لوبغاړي لا ځوانان دي. اصل خبره دا ده که دوی ته سزا نه وې هم ورکړی شوې، خو دوی مجرم ګرځول د دوی د بدنامۍ لپاره ډیر وو، نو دوی حقدار وو چې سزا ورته ورکړی شي، او د دې نه به نورو ته معلومه شي چې د قانون لاسونه ډیر اوږد دي.
د دې تر څنګه سلمان بټ به د جرمانې او د وکیل د خرچ لپاره 13,900 پاونډ، محمد امیر 9,300 او یو کم 90 پاونډ، او محمد آصف با 8,100 پاونډ ورکوي. یادونه ول ده چې د روان کال د 14 اکتوبر نه روان د دې کیس د اوریدنې په وخت جج کوک وویل کچره د سزاګانو په موده کې دی لوبغاړو خره او یاخ پلکړه، نو د دوی په سزاګانو کې کمی هم کېدی شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لندن عدالت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ته سزا اورولې ده. په دې اړه مو رپورټ اورید، او له همدې رپورټ سره د مشال رادیو د خبری خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. پښتونخوا کې 5:30 بجې دي. ملیحه امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وایي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د یوې اکمالاتي کمپنۍ 2 ساتونکي وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه په بازار درفخیل سرای سیمه کې امریکایي ډرون برید شوی. په پاکستان کې نن وکیلان تور ورځ مانسي. پاکستان د ډېر غوره ملک حیثیت په لړ کې د هند پر حق کې رای اچولې. د لندن یو عدالت د پاکستان د کرکټ لوبډلې 3 لوبغاړو ته د بند سزا اورولې. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د G7 هیوادونو په غونډه کې د ټولو ضروري خبره د اروپا د مالی بحران حل راوستل دي. فالین وای په شام کې امنیتي ځواکونو 3 کسان وژلي دي. لند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل کتنه کړې ده.
نن هم د ملک یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې اداري د افغانستان د امن لړکې د ترکی په کانفرنس لیکلي دي. خو دې کې جنگ ورسپانې د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر هغه بیان ته خصوصي اهمیت ورکړی دی چې وایي چې د افغانستان د امن لپاره د سیمې د نوي امنیتي ډانچې هیڅ ضرورت نشته، بلکې ټولو گاونډي ملکونو لا د افغانستان امنیت کې خپل کردار ترسره کول پکار دي. اداري لیکي چې هسې خو پاکستان، افغانستان او امریکا په یو بل کونه کوي، خو بیا هم پاکستان او افغانستان غواړي چې د خبرو اترو د لار د مسلې حل ولټوي. اداریه اخره کې وایي چې د امریکای دا درې صحیح وو چې د یو دښمن ختمولو لپاره په افغانستان حمله وکړه، خو ولې اوس د اسامه د وجلو او نورو مقصدونو ترلاسه کولو وروسته باید چې اتحادي عسکر او امریکا بیرته لاړ شي او د افغانستان چارې د دغه ځای خلکو ته پرېږدي، او ورسره گاونډي ملکونو له هم دا سوچ ختمول پکار دي چې د خپلو ګټو او برتري لپاره د نورو ملکونو سره دښمني وساتي، بلکې ټولو لا په سیمه ییز پرمختګ کې خپل کردار پیژندل پکار دي. او دغه شان د مشرق په شمول بازي نورو رسپانو هم د پاکستانی لوبغاړو د درغلیو په باب له خپل اداریه کې لیک کړی دی. مشرق رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې سپاٹ فکسنګ مقدمه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بټ او بالر محمد آصف په دوکا او درغلیو کې مجرم ګرځول شوی دي، او دا نه یوازې د دغه لوبغاړو د پاره سزا ده، بلکې ټول کام د پاره د شرمندګۍ خبره ده. اداریه لیکي چې د لوبغاړو د خپل ایجنټ په وینا د پیسو لپاره په لوبه کې درغلې کړي دي، او دا رنګ یې د ملک وقار نیلام کړی دی. اداري لیکي چې نن ټول کام فکرمند دی، او بیا په خاص توګه د کرکټ مینوال ډیر اندېښمن دي. اداري وایي چې په کومه ډله کې په مونږ کولو یو لوبغاړی ناخوښ ګرځول شي، نو دا فطري امر دی چې دارنګ کې سونه به ارومرو رامخته کیږي. اداري اخره کې هیله لري چې د دې کیس وروسته به راتلونکي کې منتظمین او سلیکټران د لوبغاړو ټاکنه کوي، نه چې د جوارګرانو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دا ور دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. وال سټریټ ژورنال او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دغو تعلقاتو په باوري کولو کې د استانبول کانفرنس او بیا د هند پر رول بیلابیلې لیکنې کړې دي. راځئ په ګډه وورو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې یو میکانیزم سلا شول چې د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې د پیښې په اړه به پلټنې همغږي کړي. دا د دواړو لورو ترمنځ د باور د جوړولو لپاره یو مهم سند ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي کې که څه هم په دغه درې اړخیزه غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هغه دریز ولاړ و چې له طالبانو یا د ده په وینا له ځانمرګو برید کوونکو سره چې استاد رباني وواژه د روغې جوړې د خبرو د پیلولو اراده نه لري، چې په نتیجه کې د پاکستان سره موجودې نږدې اړیکې هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. ترکی ډیپلوماټان هم له دې غونډې نه څه زیاته تمه نه لري. دوی په یو میز باندې د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي چارواکو ناسته په خپل یو مهم ګام بولي. ورسپانه لیکي لبل پلوه دغه سرمشریزه په سیمه کې د ترکیې د پراخه رول د لوبولو ښکارندوی ده. برطانوي ورسپانه ډیلی ټلیګراف بیا د افغانستان، پاکستان او هند اړیکو او په سیمه کې د دوی د رول په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي کله چې د تیرې میاشتې په پیل کې افغان ولسمشر حامد کرزی نوې ډیلی ته ورغی او هلته یې له هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ، نو سمدلاسه یې اسلام آباد ته هم ډاډ ورکړ چې د کابل لپاره اسلام آباد تر ټولو مهم ملګری دی. افغان ولسمشر وویل پاکستان د افغانستان غبرګولی ورور دی او هند یې یو ښه ملګری، او دا کوم تړون چې افغانستان له خپل ملګري سره لاسلیک کړی په ورور هیواد به کوم اغیز ونه کړي. د هند او افغانستان ستونزه بیا داره چې پاکستان په دې برخه کې موافق نه دی. ورسپانه لیکي پاکستان په افغانستان کې د هند مداخلت د خپل ستراتیژیک ډیپت یا ژورتیا په وړاندې یو ګواښ ګڼي. په مقاله کې راغلي پاکستان بیا افغانستان د خپل کور د شاهویلی ګڼي چې د افغانستان ښه ملګری یا هند ته پکې د ننوتلو اجازه نه ورکوي. مقاله زیاتوي د هند لپاره بیا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شمالي اتحاد سره د ملاتړ په تور له صحنې وستل شوی و، افغانستان د مرکزي آسیا کانونو او د انرژي زیرمو ته یوه چابي بلل کیږي، او هند د خپل چټک اقتصادي پرمختګ د ساتلو لپاره دغو زیرمو ته اړتیا لري. په همدې دلیل او ورسره د افغانستان خپلو سرچینو ته چې د اوسپنې غني زیرمې لري، هند یو ځل بیا له دې هېواد سره د 1500 میلیون ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ډیلی ټلیګراف ورسپانې د مقالې د لیکوال په باور افغانستان هم دې ته لیواله دی چې هند دا شان یو رول ولوبوي، ځکه دا هیواد نه غواړي چې یوازې پاکستان د دوی د معاملو لوری ووسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپورټ کې لیکلي دي چې هدايه شي امریکا له پخوانی پلان کړي وخت تر مخه په افغانستان کې د خپل پوزیانو د جګړې ایزو عملیاتو دنده پر پوزي روزنیز او مشورتي کار بدل کړي. د دې راپورټ غټي کې له بشیر غوښنورو.
اسوسییټډ پریس لیکلي چې یو امریکایي چارواکی وایي چې که څه هم د بارک اوباما اداره لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم سیاسي جوړجاړي ته نه رسیدلې، خو په دغه هیواد کې د امریکا د پوز دنده له جګړې څخه پر روزنیز او مشورتي کار بدلوي. په راپور کې د وال سټریټ جرنال ورسپانې په حواله راغلی چې دا کار د راتلونکي کال په مئی کې له هغه وروسته کېدای شي چې اوباما او د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران سره د امریکا په شیکاګو ښار کې وګوري. یاد خبری اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی او ویلي دی چې د امریکا د دغه نوې تګلارې په اړه لا وروسته پرېکړه نه ده شوې او تر څنګ یې کېدای شي په ځینو نورو لارو چارو هم غور وکړل شي. اسوسییټډ پریس لیکلی چې که د امریکایي پوځیانو دنده له جګړه ایزو عملیاتو څخه د افغان ځواکونو پر روزنیز کار ژر بدل شي، نو معنا به دا وي چې د امریکایي پوځیانو جګړه ایز عملیات کمیدل به له پلان شوي وخت تر مخه وي، خو مطلب به یې د جګړې وختي ختمېدل نه وي. په رپورټ کې راغلی چې په امریکا کې د افغانستان جګړې ملاتړ له لاسه ورکړی او اوباما د راتلونکي انتخاباتي کمپاین لپاره تیاری کوي، چې نوموړی به پکې دا کال د عراق د جګړې د ختمولو او تر 2014 کال پورې د افغانستان د جګړې ایزو عملیاتو د پای ته رسولو په خبره ټینګار کوي. یاد دی وی چې دوه کاله پخوا په 2009 کال کې بارک اوباما د جګړې د لوري د بدلولو لپاره افغانستان ته د 3000 پوځیانو د لیږلو اعلان کړی و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې امریکا او ناټو په دې راضي شوي وو چې ائتلافي ځواکونه به تر 2014 کال پورې په افغانستان کې خپل جګړه ییز دنده پای ته رسوي او په دې مهال کې به ډیر پام د افغان ځواکونو روزنې ته اړول کیږي. د وخت په افغانستان کې 8000 امریکایي پوځیان شتون لري او پلان یې دا دی چې د دې کال تر پایه به 10000 پوځیان وباسي. په ریپورت کې راغلی چې دا د هغه لوی ستراتیژي برخه ده چې لمخې به افغانانو ته د خپل هیواد د امنیت په ساتنه کې یو لوی رول وسپارل شي، او موخه یې دا ده چې د 2014 کال تر اخره پورې افغانان نه یوازې د امنیت ساتلو بلکې په ملکی کارونو کې ټول واک او مخکښ رول ولري.
تاسې مشال رادیو اوریده کرایي د بجلی ګرو د درغلیو د تورونو په اړه سپریم کورټ اوریدنه روانه ده. د اوریدنې دوران چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې د دې درغلیو به پوره معلومات کیږي او له هغې وروسته به حتمی فیصله یا پریکړه اورول کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد راکوي.
د رینټل پاور یا د کرایې د بجلی ګرو په مسله کې د شوي درغلو په حق لا سپریم کورټ کې د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د تیرو درې ورځو راسي هم د دغه کیس اوریدنه روانه ده. د کیس اوریدنې دوران چیف جسټس ویناوه چې د دې بجلی ګرو به پوره معلومات کولی شي او د هغې وروسته به په دې حق لا څه فیصله اورولی شي. چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې موږ به قومي دولت په غلطه ځای کېدو ته پریک نه دو او د کرایې په بجلی ګرو کې به د درغلو پوره معلومات کولی شي. د کرایې د بجلی ګرو په دې کیس کې د اوبو او بجلی پخوانی وفاقي وزیر راجا پرویز اشرف هم عدالت ته وړاندې شو او د خپل دریز وړاندې کولو پوره موقع ورته ورکړی شو. په دې موقع د چیف جسټس افتخار محمد چودري ویناوه چې هغوی په سپریم کورټ کې د انصاف لپاره ناست دي او که غلا کوونکي خپل هم وي خو سزا ورته ملاویږي. که چیرې رینټل پاور منصوبه کیسه قسم غلا راووته نو دا منصوبه به ختم کړی شي. د کرایې د بجلی ګرو په حق لا د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل،
هغه وخت کې چې کوم وخت کې دا رینټل پاور اګریمنټس کې دو، نو په هغه وخت کې زما خپل خیال دی چې بدنیتی پکې شو د دواړو طرف نه، کمپنیانو طرف نه او دلته چې کوم خلکو دا رینټل پاور دا معاهدی چې کومې دستخط کړې وي، نو په هغه کې دومره بېمانی پکې شوې وه چې زما خیال دی چې کم قیمت چې وو نو هغه اسمان ته ورسولو او ټول زور چې کوم دی نو عوامو ته ورسېدو.
کله چې مشال ریډیو د وابډا پخوانی چیرمین شمس الملک نه په ملک کې د کرایې د بجلی کرو ضرورت په حق لته پوس وکړو، نو دا غوی ویناوه چې ملک ته د دې منصوبو هیڅ ضرورت نشته، په کار ده چې حکومت د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو ته پاملرنه وکړي.
زما په خیال کې ظلم شوی دی پاکستان سره، د پاکستان خلکو سره او کنزیومر سره چې دا رینټل پاور هاوس راغلي دي، فیوچر دا بندول پکار دي ځکه چې هغه ته چلولې نشي. مونږ مسله دا نه ده چې مونږ سره کیپیسټی نشته، پاور هاوس کیپیسټی خو شته ډېره، دا د 800 میگا واټو کیپیسټی ده، خو هغه بند ځکه شي چې دا کې زیات پاور هاوس چې کوم دي هغه په تیلو دي. د تیلو قیمتونه چې مناسب وي خو هغه چلېدای شي، او چې هغه ډېر اوچت شي په دغه قیمت باندې هغه پکې منافع نم کوي، نو تا ته به بجلی هغه د 800 روپو نه کمه په یونټ باندې نشي درکولې.
یاد دي چې سپریم کورټ د کرایې بجلی ګرو په مصوبو کې کیدونکې درغلو په حق له اس خود نوټیس اخستی و. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو نوروسی خبری خبرونه اوري. د هچ د فرض ادا کولو لپاره د پاکستان یو لکو 80,000 حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. حج لپاره تلونکي اکثره خلک شکایت کوي چې د تیر کال په شان سکل هم د هچ په چارو کې انتظامی شوي دي. بلخوا د مذهبي چارو د وزارت یو چارواکي وایي د وفاقي وزیر سید خورشید شاه په ګډون د وزارت ټول چارواکي د حج لپاره تللي دي. نور هله اسلام آباد مشال رادیو خبریال سره زهید راکوي.
حج د اسلام په 15 ارکانو کې یو مهم رکن دی او همدا وجه چې لکه تیر کال پرنګ سخ کال هم یو لک 80,000 کسان د پاکستان نه د حج فرض ادا کولو لپاره سعودي عرب مکې ښار ته رسیدلی دي. چرته چې به هغوی سبا یعنی د جمعې په ورځ د مناسک حج تر سره کولو لپاره مینا ته ځي. دا ځل هم لکه تیر کال په څیر حج کوونکي تور لګوي چې دوی ته بیخي اسانۍ نه دي ورکړی شوي. کچري اسانۍ ورکړی کیږي نو هغه د پاکستان د قومي اسمبلی، سینیټ او صوبایي اسمبلی ممبرانو سره سره نور سرکاري کارانو تا ورکړی کیږي. یو تن عبدالسلام کو حصاری مشال ریډیو ته صدا سي وایي،
په مینا کې د 15 ورځو لپاره د پارلیمنتیرین لپاره د 2500 په کسانو غنا پارلیمنتیرین برازي د کمینیز ان پی اس 6 سم په خو یې میټر په یو بلین ریال باندې نیول شي. هغه منځ ور بوته صدا سره د 15 ورځو لپاره پرې کې هغه ته چيري سوپي او کنډیشن یو ټولي مزي به اویلی بلي په مینا کې ستانانو خوا ته جمع په واکا او د عام خلک دي نو هغه دا نیو مینا وته وي 50% تک په چارجان زمګړ لیکلی چې هغه د جمراتو نه تقریبا 3 کیلومتر لري هغه تباہ برباد کړل. خدای چې دا کم بلډینګونه نیولې دي نو دا د حرم نه 10 to 12 کیلومتر لري جو 15 کیلومتر تکلیف دی چې کله وته ترانسپورټ میلاو لشي بیا تیارې چې 0-3 ګڼې لګي نو غریبان تباہ برباد شو.
یو بل تن وایي چې دوی تر تک را تک او ستوګ نه ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نو موري زیاته کړه
زه نادر خان خبرې کوم او مونږ ته لږ ترانسپورټ ډېره کمه سنه ده. ترانسپورټ مونږ ته بالکل نہ ملے گی مزل پیدل کو رہائش پر کمرے کی چکم دے سلور کسان کمرے کسانی پکی مینا مینا پروگرام نہیں کرے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں کرے سوچتے نا چا تو وہ کیا طرح خبر ہوگی پیدل کرتے
دمردن شنکر سر تعلق لرون کے یوتن وائی چدلتا پرائیویٹ حج کون کو پدری زر ریالا دو سے دو لپارا کمرے اوستی دی ادوی تو ہم دگ کمرہ پلس زر ریالا اور کرش ودا
زما تیا رحمت نوم دی سیکٹر 11 زمون دی بلڈنگ دی 105 نمبر بلڈنگ کی من چولا نشتا دی او دا اوپر آتا صحیح نشتا دی او دا دا اوسل خانی با تومون خراب دی کانا مانا صحیح نشتا دی پینزو کسان و خیمه دا نفاری که پینزل دسو چوو من چرا لکه دل دریاز نا کسان داخلی پاکستانیان اوی زان نا ₹3,000 باندھی دو کسانو کمرہ نہیں ہو دے گا اور منگل ₹1,000 باندھی کمرہ کرے گا تو سلو رو کسانو ریال بانے اور دل تب 3,000 بانے ابھی 300 کسانو جان کمری ہوئی انہیں خیستہ بلڈنگ کی
یوبل تنزلستان اویل چې د دوی د تک را تک ذرائع دومر خراب دی چې د جدی نه درا تک په وخت یو د مردان سره تعلق لرون کې زنانه د تکلیف له کبله په لار مړه شوه.
زیات مشکلات دي کله چې موږ جدی ته راورس جدی د مخې نه زما په خیال کې تقریبا د ګنټې یوې نیمې لار ده او دومره که یو په جګه کې موږ 5-7 ګنټې هلته اشار کړې او زیاتې ذلیلې کړو بیا د هلته نه چې موږ کله بس ته راوختو ګاډي ته په ټوله شپه کې راورسېدو مدینې مدیر دومره زیات کړولو چې یو ټول خلک بیمار شوي دي ځکه چې ګاډي همدا ځای نه و تکلیفونه ډېر زیات موږ سره یو زنانو غریب هغه په سفر دوران کې 5 شو ځکه چې هغه تکلیفونه دومره زیات وو ناسته او دغه چې هغه غریب او 5 شو په کې جمال ګړی وه.
کله چې مشال ریډیو د حج کوونکو د ستونزو په اړه د حج او مذهبي چارو وفاقي خورشید شاہ سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د هغه پی یا ذاتی معاون عبدالمجید کھوکر ویل چې د خورشید شاہ په شمول ټول د دفتر کسان د هغه سره اجلت للی دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو نو ورستی خبری خبرونه اوري او په دې خبری خبرونه کې اوس د خزو په چارو درته رپورت لرو. په پیښور په هنتون کې د خزو د پیاوړتیا په نامه یو روزنیزه غونډه جوړه شوې او تر څو خزي په کاري ساحه کې ډیره زیاته ونډه واخلي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې زنانو ته د کار روزګار نوکرو او سبقونو کې زیات موقع ورکولو او دوی ته د کار ځایونو کې د ښه ماحول ورکولو په خپل باندې پیښور پوهنتون کې یو غونډه شوه چې پکې زده کوونکو زنانو علاوه په ژوند کې بیلابیلو میدانونو کې خپل خدمات ترسره کوونکو زنانو ګډون وکړو. د غونډې مشر میلمنه د کرک سیمې سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي سملی غړی مهر سلطان خپله وینا کې دا خبره په ډاګه کړه چې د خیبر پختونخوا زنانه د هر څه صلاحیت په وجود په تعلیم او دغه رنګ نور د ژوند میدانونو کې رسته پاتې دي او دغه پښتنو زنانو لپاره پکار دي چې تعلیمونو سره سره کاروبارونو کې هم رامخه تشي. په دې خپل باندې غونډه کې ګډون کوونکي زهرا اسلم سوکت سرکاري کالج کې د استادان علاوه خپل کاروبار هم کوي. مشال لیډیو ته ویل
چونکه خپل هم موږ پښتنې خزي یو او موږ د فیلډ تراوت یو او لکه زمونږ ته هم داسې پرابلم سي دي هغه فیس کول یا هغه پرابلم زمونږ تیر شوی نو موږ دا غواړو چې زمونږ کم د فیمل لارډ دي کم سټوډنټس دي کم خپل تعلیم مکمل کړي او بیا هغه خپل تعلیم نه صحیح طریقے سره فائدہ نه والی صحیح ځکه چې زمونږ سوسایټي داسې جوړه شوې ده چې هغې د وجه نه ښځې خپل فیلډ ته راوتونه مخکې د دې شیز نه ویریږي چې هغې ته به یو ویلکم بنه کېږي هغې به انکریج کېږي نه.
نوموړی دا هم وویل چې تعلیم نه بغیر هم پښتنې زنانه په معاشره کې خپل کردار لوبولی شي.
تعلیم چې دی هغه یو خو ډېر زیات ضروري شیز دی. ضروري نه ده چې خامخا تعلیم چې دی هغه صرف یو داسې ایشو سو چې هغې د وجه نه ښځې بهر راوتې شي. ښځې ایون په کورونو کې تعلیم یافته نه دي خو د دې باوجود هم هغې کې دومره موټیویشن دومره ښکلې ښکلې کارونه کوي خپل ځان لپاره کاروبارونه کوي لګیا دي نو هغه کاروبار چې دی هغه هم دغه یو کنټریبیوشن دی ټوورډز دی سوسایټي. نو ضروری نه ده چې لکه صرف تعلیم چې دی هغه یو هرډل جوړ شي. ښځې خپل کورونو کې خو به کارونه کوي لګیاوي، هغه خو دغه کنټریبیوشن دی. خو د دې معاشره لپاره د ښځو یو دا کنټریبیوشن ډېر زیات ضروری دی چې هغه ایز ا ورک فورس راشي.
د تپوس په جواب کې چې په قومي اسمبلی کې د زنانو د حقوقو او د دوی د ښېګړ لپاره څه کېږي لګیا دي، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صوبائی اسمبلی غړی مهر سلطان مشال لیډو ته صدا رنگ ویل.
هغه متعلق په اسمبلی کې خبر هم کړی دا او چې زمونږ خزې چې دا لکه په ډیری پشا پاتې دي او زمونږ سوسایټي د چې دا هغه ته ضرورت چې خزې اوس مخ کې راشي، چې خزې چې راځي آفیسز ته یا مختلف فیلډز ته او الته هغه ته مختلف قسمه حالات ته مخ کولی، نو هغه مخنوي کولو لپاره د ویمن هراسمنت بل چې دی اسمبلی ته راغلی دی، سره ویمن پروټیکشن بل دی هغه اسمبلی ته راغلی دی، هغه بل بالکل تیار دی فائنل سټیج کې دی. اوس د اختر نه پسته چې کوم زمونږ سیشن را روان دی کې د دې لابینګ بم کوو، په دې کې به ان شاء الله کوشش چې موږ یې مسلې پاسم کوو.
یادونه ول دا چې غونډه کې ګډون کوونکي زده کوونکو وینا وه چې پاکستان کې د زنانو د تعلیم شرح 13%، خیبر پښتونخوا کې 40%، او قبایلي سیمو کې 3% ده. نو باید چې حکومت ته د زنانو تعلیم ته زیات توجه ورکړي. په خو غونډه کې ګډون کوونکي زنانو په پښتونخوا په لږ ورکو چې دوی په خپل تعلیم باندې ډېر زور راوړي، ځکه چې د تعلیم په ذریعہ باندې دوی مخ پر وړاندې تلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو نو وروستي خبری خبرونه اوریو. په دې خبری خبرونه کې مو اوریدل چې په پیښور پوهنتون کې د ښځو لپاره د لازیاتو کاریابۍ او یا د کارونو د موقع د برابرولو لپاره دوی ته روزنیزه غونډه ورکړل شوې وه. او اوس بل دی ووري چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا غریزو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه شوې ده، ځکه چې دغلته سیمو کې امنیت خني او ډاکټران هم اکثره دغلته د تلونه ډډه کوي. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
د میندو او ماشومانو د صحت لپاره کارکونکو د یوې پروژې د وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا په غریزو او لری پرتو سیمو کې د ماشومانو په زیږون کې د میندو او دغه شان د کوچني ماشومانو د مرګ شرح د صوبې نور سیمو په نسبت ډیره زیاته ده، چې وجه یې دغلته د ډاکټرانو او روغتونونو نشوالی او بیا په ځایي خلکو کې ناپوهي ده. د خیبر پښتونخوا د مور او د بچي د خصمانی یا مدر اینڈ چایلډ کیئر پروژې مشر ډاکټر خیال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې لکه د نور حیوانات پشان په پښتونخوا صوبه کې په زر نوې پیدا شوی ماشومانو کې او یا ماشومان مري، او د دوی پروژا د میندو او ماشومانو د مرګ شرح کې د کمی لپاره کار کوي. د زیات کړه چې د پښتونخوا لری پرتو سیمو لکه کوهستان، بټګرام، شانګلا او هنګو کې د میندو او ماشومانو د مرګ شرح زیاته ده.
نو په دغه لری علاقو کې او په غریزو علاقو کې دا شرح اموات لږ زیات. خو خبره دا ده چې مونږ کم خلک کم ځای ته لیږو، نو هر سړی دا کوشش کوي چې هغه ډاکټر ای کایلی چوي ک نرسې چې زه د کور سره او د خپل ضلع سره اټیچ پاتې شم، لکه په کوهستان کې، په بټاګرام کې، په شانګلا کې، په اپردیر کې، ایون د چترال په بازي علاقو کې، ډی خان شو، هنګو شو، زمنګ دا چې کم د ټیرریزم په حواله باندې کم لنجه یا جګړه مسله روانه ده، په دې ټولو کې لکه ایشو خوشتا خو لکه مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ نه کیږي او مونږ سره څومره ریسورس دي چې هغه په دې حق لمونږ استعمال.
د میندو او ماشومانو د روغ صحت او خصمانی د پاره دغه پروژه یعنی MNCH د کال 2009 نه په صوبه کې کار کوي، چې راتلونکي کال یعنی 2012 کې به سرته ورسي. خو بیا د دې پروژو او د دوی کار په حق لا یو ځای خبريال شهاب الدین وای چې دغه پروژکټونو کې زیاتر سفارشي خلک ډېر تنخواګانې او مراعات اخلي، خو غریب ولستا هیڅ فایده نه ورکوي.
دا سه ډېر پروژکټونه د تعلیم او د صحت په حواله سره وسم زموږ په دې صوبه خبر پښتونخوا کې ډېر زیات پروژکټونه کار کوي، خو داغه نه عوامو ته برای راس په د زکه نه رسی چې هغه پروجیکټ چې کله راشي نو زمونږ چې هر حکومت وي، نو داغه حکومت کوشش دی چې هغه خپل په سیاسي بنیادونو باندې پاغي کې خپل خلک وردن نه کی، او هغه خلک به صرف تنخواګانی اخلي او هغه ولته ډیوټي نه کی.
د دې په جواب کې د MNCH صوبایي مانیټرینګ افسر ډاکټر عابد وای چې صرف د ډاکټرانو یا د حکومت ذمہ داری نه ده، بلکې د ټولو ټولنې هر کس له پکار دي چې د دغه پروژو یا غیر دولتي موسسو کې کار کوونکي خلکو نه کار واخلي او کچري دوی ته اسانتیاګانې نه ورکوي نو د دوی په ضد دې اواز اوچت کی.
اصل کې سیز د دې جدا سرویسز ورکول دي، دا صرف زما تا د ګورمنټ کار نه دی، دا د هر ځی شعور سوچ دی چې هغه د وای چې نه زه تنخواه علم نو زه به سرویسز کمیونټی ته ورکوم. زمونږ خدا کار دی چې مونږ کس برتی کو اسپتال ته مولېږو، اوس د هغه ځی مشران چې هغه شانتي د هغې باندې امپلیمنټیشن وکړي او دې ته وایي چې بای تاسو رالی اوس به تاسو سرویسز ورکوئ، دا نه چې د هغې پرده پوشي تاسو کوئ.
د ویلو وړ دا چې د پاکستان اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نه وروسته د وفاقي حکومت لاندې پروژې او ادارې اوس مالی ستونزو سره مخ دي، او لکه د نورو پروژو په شان ایم این سی ایچ هم د تیر یو کال راسې دغې ستونزې سره مخ ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو نور څه خبری خبرونه اوریدله. بیرابیل خبری رپورټونه مو اوریدله. اوس هم اختر ته نږدې ورځ شپې دي، یو ټولنیز موضوع درته لرو په ټول اسلامي نړۍ کې او په تیر بیا په پاکستان کې اختر ته د رانژدې کېدو سره ډیر خلک د اختر لپاره نیوی جامې کوي او درزیانو ته ورځي، او نن سبا په درزیانو باندې ډیر زیات بیروبار یا رشوي. له دغه درزیانو څخه یو هم د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دي چې قرباني رش زیات دی، او خلک شکایت کوي چې دوی کپڑے نه اخلي او د ګنډولو لپاره دوی ستونزې لري، او درزیان بیا وایي چې دوی ځکه چې بجلی نیوي نو دوی د جنریټر په واسطه کار کوي، نو ځکه د خرچي ډیره راځي، نو ځکه دغه کسانو نه ډیره اجري یا پیسې اخلي. په دې اړه تفصیل د شمالي وزیرستان کې زمون خبريال عمر دراز وزیر لري.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د لوی اختر پر راتګ سره که یو خوا په مال منډیو کې د سرو په اخیستلو ګڼه ګوڼه وي، نو بل طرف ته د اختر د پاره ځوانان نوي نوي کپڑے هم تیاروي. خو د هر کلا په شان نه یوازې عوام بلکې درزیان هم خپلې ګیلې کوي. په موجوده وخت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې جوړې سلایي قیمت تر 300 پورې چلیږي. نیک محمد وایي چې درزیان جوړې ورنه نه اخلي او یا بیا ډېرې ډېرې پیسې غواړي.
کان په ملایوی چې ګاډی بیا په 25 ریته یو جوړه ګاډی خیر بیش فستر خیر دی، لکه وړو بچو ته ډېر ضروری وي. ا چې نوی لګا د ستر ګامې جمعې و ګاډی لیا ویلې منو یو بیا دې می ډېر خراب وي ټیکاو می درجن ته ودا بنا جوړه دې بجلی نشته غو لکه حقیقت دې بجلی د څور دې نه دې وی جنریټر خرچ از یو ته د رټینا اورډر لګایې په دوا کړی دي.
اختر محمد وایي چې په سومره باندې کپڑے واخلي درزیان ورنه د سلایې پاغې نه زیاتې پیسې غواړي.
درجن د امیش خاص کر دا وی چې سلور ثور ریټان چې کیما دو میځ دا هم خانه ویني کنه می هری بات تا او په درې ثو جوړار وکي په سلبر ثو غاندی دا چې کیما دو میځ پرا مثال کې ډیر غاټه منګای دا می نشي برداشت کاوه.
په میران شاه بازار کې یو درزی مظهر مشال ریډیو ته وای چې دوی د بجلی د نشوالي لوجه زیاتره کار د جنریټر نه اخلي، نو ځکه یې خرچه هم زیاته کیږي.
په شاور شه تقریبا 550 روپیه ریټ ته نن سبو، او په میران شاه شه 400 د دې واجه چلیږي چې بجلی آر سړی تخپل مالی مادو چې بجلی ډیرا به انتها خروپا دو دې به بارشه جنریټر هاري درزي د امر زیات سره چلاوي چې د امر بجلی لکه نه استعمالي جي لکه سمره چې جنریټر استعمالي جي او جنریټر تیل لګي جي او داسې قسم نه را لکه درزي خپل د زون خرچا شي د جوړه باندې چې کیما خرچا شي بلکې جوړه خرچا د امر سکه لکه جوړه مزدیرا ډیرا زیات دو.
د شمالي وزیرستان ایجنسی ټیلرز اسوسییشن د وینا تر مخه ټول سور لسوا درزيان دي چې په میرلي کې سلور سوا، په میرانشاه کې 1500، په دته خېلو کې 310، او په غلام خان سیدګي کې 200 درزيان کار کوي. د درزيانو اسوسییشن د مشر د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې تر یو نیم سل پورې زنانه درزيان هم کار کوي چې هغه د دیش میرې څخه بیلې دي. د اسوسییشن غړي وایي چې په میرلي میرانشاه کې یو سلاویا درزيان داسه هم دی چې پخپو مازور دی او خپل حلال روزی د درزی توپ د لارې تر لاسه کوي، او زیاتره درزیان د اتم نه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې هم لري. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې زیاتره درزیان د دوړ قبیلې نه تعلق لري. شهیدک په وزیرستان کې د درزیانو په شمیره کې په اول نمبر، موسکی په دویم نمبر، او درپخیل په دریم نمبر دی. د درزیانو د وینا تر مخه که بجلی وي نو یو درزی په شپه ورځ کې 15 جوړې تیارولی شي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر له همدې رپورت سره د مشال رډیو د نن ورځې ورستۍ خبری خبرونه پای ته رسیدي. خو نه، ورستۍ شیبو ته را رسیدلی یو ور بیا درته ملیحه امیرزاده د دې ساده خبرونو لنډیز وایي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د یوې اکمالاتي کمپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه په بازار درپخید سرای سیمه کې امریکایي ډرون برید شوی. په پاکستان کې نن وکیلان تور او رسمانسي. پاکستان د ډېر غوره ملک حیثیت په لړ کې د هند په حق کې رای اچولې. د لندن یو عدالت د پاکستان د کرکټ لوبډلې دریو لوبغاړو ته د بند سزا اورولې. د امریکا صدر بارک اوباما ویلي د جیشل هیوادونو په غونډه کې تر ټولو ضروری خبره دا اروپا د مالی بحران حل راوستل دي. او فعالین وای په شام کې امنیتی ځواکونو درې کسان وژل دي. نو مليحه امیرزاده څخه مننه چې دم په دم یې درته تازه خبرونه ویل. زه حسیبه شهید او اسحاق خان امیری چې تخنیکی همکاري لمون سره کوله په دې خبرونه کې لتا سره مخخه کوي. البته د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خوندوري په زړه پورې خبرونه سبا هم لتا سره لپاره تیار پته مدي چې تاسو ووري او ریدلې مهیروي پښپکسو یې وشت کې هم اوریدلې شی په www.mashalradio.com کې هم زموږ ټول خبرونه کې کوم خبرونه مون نه اوریدلې هلته ورشي او زموږ انټرنیټ کې زموږ خبرونه واوري. تر سبا مو په یو پاک خدای سپارو. په همدې سپاتاسي وی وی ډیو رادیو وي. الله مو ماشه.